السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې زه صفی الله ستانک زایم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغ لاست ویم وړاندې به روغتیا د ژوند شتمني خبرونه په ژوندۍ توګه واورې خو تر هغه مخکې له معمول سره سم د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه د مهم خبرونو سره ټکی د کابل په لویدیز کې د لوګي له لاسه د اتو ماشومانو مړینه راپور شوې ده. د یوناما مشر دیبرا لاینز پرون د طالبانو د بهرنیو چارو او مالی وزارتونو له سرپرستانو او د رئیس الوزرا له مرستیال سره کتلی دي او نن د اکتوبر 22مه د ملګرو ملتونو ورځ ده. بشپړ خبرونه د کابل په لویدیز کې د لوګي له لاسه د اتو ماشومانو مړینه راپور شوې ده. سیاستوال او جهادي څېرې محمد محقق په خپل فیسبوک پاڼه نن د دغو ماشومانو د مړینې په اړه جزئیات خپاره کړي. ځینو رسنیو هم دغه خبر خپور کړی دی. محقق ادعا کړې چې دا ماشومان د کابل ښار دیارلسمې ناحیې اړوند اتفاق ښارګوټي کې مړه شوي او د سیمې ملا امام او کلیوالو خاورو ته سپارلي. ښاغلي محقق د محمد علي بامیانی په نوم د یو ملا امام خبرې هم په دې تړاو خپرې کړي دي.
اونها 8 نفر بودن، کلانشان 8 سال.
آقای اتکاسان و مشری اتکالان و وروکه یو یو نیم کلان خکاریده. لدی چه پلار و مور او نگدی خپلوانی ندرلودل ورغلو. گورو چه پا یو کور که طول مردی. آن دوم رو وگیو چه خپلی پیه هم نوی غزوله.
حتی اما قدر گروس نبوده که پای خورم نتوانسته دیراز بکن.
د طالبانو حکومت تر دې دمه د دې پیښې په تړاو څه نه دي ویلي او نه هم نورو خپلواکو سرچینو څه تبصره کړې. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سازمان ګواښ کړی و چې کله اړمنو افغانانو سره مرستې ونه شي افغانستان به یو لوی بشري ناورین سره مخ وي. د راپورونو له مخې د ژمي په رارسېدو 13 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا لري. د یوناما مشر دیبرا لاینز پرون د طالبانو د بهرنیو چارو او مالی وزارتونو له سرپرستانو او د رئیس الوزرا له مرستیال سره کتلی دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما په خپل فیسبوک د دې پرونی لیدنې عکسونه او جزئیات خپاره کړي. د بیان له مخې اغلی لاینز له لوړپوړو طالب چارواکو سره په دې لیدنو کې د افغانستان په پراخیدونکي اقتصادي او بشري ناورین او دارنګه د بشري حقونو د اندېښنو په اړه غږېدلی. یوناما ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به د ملګرو ملتونو سازمان د ژوند ژغورونکو مرستو رسولو ته دوام ورکوي. د دیبرا لاینز په حواله دا ټینګار هم شوی چې ټول بنسټونه باید د اقتصادي ماتې د مخنیوي لپاره هر ممکن څه ترسره کړي. لاینز زیاته کړې چې ټول شموله حکومت ولې او د ښځو او نارینهو په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو ساتنې ته اړتیا ده. نن د اکتوبر 23مه د ملګرو ملتونو ورځ ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش په دې اړه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دي:
76 years ago The United Nations was created as a vague.
نو وای شپګاویا کالاوراند ملګری ملتونه د ناورین زیګونکو جګړو لسیوري دراوتلې نړۍ د هیلو دی وی وسیلې په توګه رامینځته شو. نن ورځ د ملګرو ملتونو خزینه او نارینه کارکونکو دغه هیله د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پر مخ وړي. کووډ 19 جګړې لوګه بي وزلی او د اقلیم بیړنۍ حالات مقتدار یادوي چې زموږ نړۍ تر بشپړېدو ډېر واټن لري. د ملګرو ملتونو ورځ د 1945 کال د اکتوبر د 23مې په درنښت او یادښت چې ملګرو ملتونو سازمان تاسیس شو لمانځل کیږي. یوناما د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازولۍ هم په خپل ټوټر باندې د 1946 کال د نومبر 19مه یاده کړې. هغه ورځ چې افغانستان له ملګرو ملتونو سره یوځای شو او له هغه وخته د دغه سازمان له همکاریو برخمن دی. د هلمند ولایت په مرکز لخکرګاه کې د خاروالۍ له لوري د هغو پلونو او پلچکونو د بیا رغولو چارې پیل شو چې جګړو کې وران شوي. د لخکرګاه خاروالۍ ویاند محمد طاهر آبشار وویل چې یاد پلونه او پلچکونه د خاروالۍ په بودیجه رغول کیږي.
پلچکونو رغول په برخه کې موږ اقدام سره کړی دی، ډیزاین جوړ دی، موږ هر پلچک جلا ډیزاین کړی دی او انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به د پلچکونو د رغولو چارې هم پیل شي. موږ د ښار بېلابېلې برخې چې تاسو معلومیږي، د شیدانو چوک یا د منار چوک، دغه پلچک موږ جوړ کړی دی.
نوموړي د هغو پلونو او پلچکونو شمېر یاد نه کړ کوم چې بیا رغول کیږي، خو ویل لومړیتوب هغو ته ورکول کیږي چې د خلکو تګ راتک پرې زیات وي. د هلمند ولسوالۍ او مرکز لخکرګاه د طالبانو او پخواني پوځ ترمنځ د سختو جګړو شاهد و چې پکې ګڼې سیمې ورانې شوې دي. ازادي رادیو ته خوږیست. د ازبکستان خلک نن د خپل هیواد د ولسمشری په ټاکنو کې رای ورکوي. اټکل خي چې وسنۍ ولسمشر شوکت میرزیایف به بریالی شي. میرزیایف له څلورو نورو کاندیدانو سره چټول د حکومت پلویان دي په انتخاباتو کې سیالي کوي. درو مخالفو سیاسي ګوندونو ته اجازه نه ده ورکول شوې چې انتخاباتو ته څوک کاندید کړي. په 1991 میلادي کال کې د ازبکستان له خپلواکۍ وروسته دا شپږم ځل دی چې په دغه هیواد کې انتخابات کیږي. ټاکل شوی چې د رای ورکولو څه باندې 11,000 مرکزونه د نن شپې تر 3 بجو پورې پرانیستي وي. په ازبکستان کې څه باندې 21 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. د بشري حقونو ګڼو سازمانونو او فعالانو د ازبکستان په نننیو ټاکنو باندې وارلمه خزینه انتقادونه کړي. له هغې ډلې د هیومن رایټس واچ سازمان یا د بشري حقونو څار سازمان په ازبکستان کې د حکومت لخوا د سیاسي مخالفانو د ځپلو او همدارنګه د خلکو د جبري کارونو یادونه کړې ده. د کرکټ په نړیوال شلاوره جام کې به سبا افغانستان په خپل لومړی سیالي کې له سکاټلند سره مخ شي. سکاټلند د دې جام له 12 غوره لوبډلو سره تر یو ځای کېدو مخکې خپلې ټولې درې سیالۍ وګټلې او په ګروپ کې د لومړي ټیم په توګه د نړیوال جام اصلي سیالیو سره ووت. د سبانۍ سیالۍ په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ د مطبوعاتو رئیس او ویاند هوتک فرید هوتک ازادي راډیو ته ویلي دي چې افغانستان لوبډله دې سیالیو ته پوره چمتووالی لري. که څه هم افغانستان او سکاټلند تر اوسه پورې 13 واره مسابقې کړي او ګڼو کې افغانستان بریالی شوی، خو سبانۍ لوبه دواړو ته ځکه مهمه ده چې په نړیوال شلاوریز اصلي لوبو کې لومړنۍ سیالي ده. افغانستان په دوم ګروپ کې له هند، نیوزیلند، پاکستان، سکاټلند او نامیبیا سره یو ځای ده. د دوهم ګروپ یوه مهمه سیالي نن د هند او پاکستان ترمنځ کیږي. دا دوه ټیمونه په نړۍ کې سرسخت سیال ټیمونه بلل کیږي. د دوی لوبه د کرکټ د نړیوال شلاوریز جام په لړ کې د دوبی په سټډیوم کې پلان شوې ده. د راپورونو له مخې د دې لوبې لپاره ټول ټکټونه پلورل شوي او تمه ده چې په ټلویزیونونو باندې هم میلیونونه کسان ورته ناست وي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولې. تر لنډې دمې وروسته روغتیا د ژوند شتمني پروګرام د مجیب حبیبزی په کوربتوب مه هېروئ.
روغتیا د ژوند شتمني.
صحت او زندگی 1296 اف ام 100.5.
سلامونه دوستانو، خراغلاس د روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته په دغه خبرونه کې نن زه مجیب حبیبزی ستاسو کوربه يم. په روانه خبرونه کې به د پولیو یا د ماشومانو د فلج پر مسلې خبرې وکړو او خبرونه کې به د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر ګلاخان حیوب هم را سره یو ځای شي. خو تر هر څه دمخه دا چې په افغانستان کې د پولیو وضعیت یا ګزند څنګه دی او څومره کسانو ته په پا پام کې ده چې د ګزند واکسین ترسره شي په ټول هیواد کې، او د ملګرو ملتونو سازمان په دغه برخه کې د پولیو د محو یا ختمولو په برخه کې څه اقدامات کړي دي او څه په پام کې لري ترسره کړي، په دې تړاو د خپل همکار راپور اورو او لاغه پس راګرځو.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د طالبانو په مشرۍ حکومت په ټول افغانستان کې کور په کور د ګوزن ضد واکسین د کمپاین له پیل ملاتړ کړی. د سازمان په یو خبر پاڼه کې لیکلي راتلونکې میاشت یعنی د نوومبر په 8 نیټه به د دې واکسینو د ورکړې کمپاین پیل شي. دا په تیرو دریو کلونو کې لومړی ځل دی چې په ټول افغانستان کې له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته په ټولیز شکل د ګوزن ضد واکسین ورکول کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي دې کمپاین کې به هغه 3.3 میلیون ماشومان هم واکسین شي چې تیر کلونه د بیلابیلو لاملونو له امله ترې محروم وو. له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او د مخکینی حکومت چارواکو طالبان تورن کړي وو چې ګنې په یو شمېر سیمو کې ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسینو د ورکړې مخه نیولې، خو طالبانو دا تورونه رد کړي. په افغانستان کې کور په کور ماشومانو ته د پولیو د واکسینو کمپاین هغه مهال له ستونزو سره مخ شو چې په ننګرهار کې د روان کال د جون په 15 په یوه ورځ 15 واکسیناتوران ووژل شول او 4 نور ټپیان شول. خو په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازې دا بنګلو د دې کمپاین نوی پیل مهم ګام بولي او وایي د پولیو واکسین باید لومړیتوب وي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مسؤول ګلا خان ایوب هم د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ضد واکسین د کمپاین لپاره د بشپړ چمتووالي خبره کوي.
کمپاین کې به موږ ماشومانو ته چې کوم هپتلونه د پوجو د واکسین باندې بخښو د واکسین ساتي او رسو نو تما خو مهم ده چې دا د بل خواره د اسلامي امارات مقامات هم د دې کمپاین ملاتړ کړی دی.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ تما دا په دې کمپاین کې نږدې 10 میلیون ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکړل شي. روغتیا نړیوال سازمان اوسنی وخت په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ د پای ته رسولو لپاره غوره فرصت بولي او زیاتوي. د ګوزن ضد واکسینو دوهم کمپاین به هم په دسمبر میاشت کې پیل شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یا یونیسف د پولیو پروګرام د اړیکو مسؤل کمال شاه سید ازادي راډیو ته وویل ټول هڅه به دا وي چې له 5 کلونو کم عمر هر ماشوم واکسین شي.
دا ځل چونکې ښه زمینه مساعده ده په افغانستان کې لاسرسي ډول ستونزه نسته نو ټول کوشش به همدا وي چې تر هر وروستي ماشوم پورې ځان ورسوي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ تیر کال په افغانستان کې په پولیو دخته ماشومانو شمیر 450 ته رسیده خو سږ کال یوازې د یوې بلې پیښې د ثبت خبر ورکړل شوی. د ملګرو ملتونو سازمان کلي یوې خوا په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزڼ د واکسین پایلې یو خبر یادوي خو په ورته وخت کې په دې هیواد کې خوارځواکۍ سره د ماشومانو د مخکېدو په اړه خواشي نه دی. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وزیر صندوق اټکل کوي چې د 2020 کال تر پایه به 3.2 میلیون هغه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم دي له سختې خوارځواکۍ سره مخ شي، هغه چې په بیړني ډول یې درملنه ستونزمنه ده. یونیسف دا وضعیت ناورین بولي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې هر څه ژر یې د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. یونیسف افغانستان د ماشومانو د بد وضعیت له امله خطر سره مخ هیواد بولي او زیاتوي نامني په خپل ځای خو افغان ماشومان داسې سیمو کې ژوند کوي چې وچکالۍ سره مخ دي. دوی ژغورونکو واکسینو ته لاسرسی نه لري، روغتیايي سیستم د پاشل کېدو په حال کې دی او روغتیايي مرستې هم د پام وړ کمې شوې دي. یونیسف له قوله همدا اوس په ډیر شمیر ماشومان خوارځواکۍ سره مخ دي چې تر روغتون یې رسول یو دومره کمزوري شوي چې آن خپلې ګوتې نشي خوراولای. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق پر نړیوالې ټولنې د ژر تر ژر مرستو غږ کوي او له دوی غواړي چې ډاډه شي څو افغانستان کې د ماشومانو پر وړاندې شته ګواښونه پای ته ورسیږي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت موین اونۍ وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې منلې وه چې روغتیايي سیستم له بد وضعیت سره مخ دی خو د دې ټولو پړی پر هغو بنسټونو اچولې وه چې له دوی سره یې خپلې مرستې بندې کړې وي. خو د طالبانو حکومت دا ډاډ هم ورکوي چې د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو مرستندویه سازمانونو په روغتیايي برخه کې د پراخو مرستو ژمنه کړې چې په رارسېدو سره به یې تر ډېره حالت بیارته عادي شي.
دوستانو په راپور کې مو واوریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان په پام کې لري چې د ګوزن کمپاین کور په کور د نومبر په 8مه پایل او امدارنګ واکسینې تقریبا 3.3 میلیونه ماشومانو ته ترسره کړي. دا په 13 کلونو کې به لومړی ځل وي چې په هیواد کې په سرتاسري ډول دا کمپاین او واکسین تطبیق کیږي. دوستانو په خبرونه کې را سره د عامې روغتیا وزارت د کتلې معافیت مسؤول ښاغلی ډاکټر ګل خان حیوب یوځای شوی دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. که په سر کې راته ووایس چې خپل د ګوزن څه ده او په کوم عوامل سبب کیږي چې ماشومان اکثرا متاثر شي ترې.
بله، په لومړي سر کې خو تاسو ته د تاسو برادیو ټولو درنو او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی وړاندې کوم. لکه چې د پولیو د نامه سره خو اوس مهال د نیک امر زمونږ ټول وګړي او ډېری هیوادوال د دې د نامه سره آشنا دي. نو پولیو خپل داسې یو میکروب دی، یو میکروب دی او دا میکروب یو ډېر وړوکی میکروب چې هغې ته وایرس ویل کېږي. نو د یو وایرس له کبله دغه ناروغي منځته راځي او دا وایرس چې دی د انسانانو په غایته موادو کې دا شتون لري او کله چې د انسانانو خواړه او اوبه دا په دغه میکروب باندې ککړ شي نو بیا دغه میکروب د انسانانو د بدن هاضمي سیستم ته داخليږي او کله چې هاضمي سیستم ته داخل شو نو په ډیرو حالاتو کې کېدلی شي چې دا د هاضمي سیستم د لارې نه بیا د وینې دوران ته داخل شي او د وینې ته د دوران ته د داخلېدو نه وروسته بیا مرکزی عصبي سیستم ته ورسیږي او بیا مرکزی عصبي سیستم په اخته باندې اخته کی. نو په دې اخته کېدو کې په لومړي سر کې داسې امکانات شته چې یا دغه ماشوم په بشپړ ډول سره لمانځه ویسي د لمرګ لامل وګرځي او یا کېدلی شي چې د بدن یو غړی یا څو غړي یا لاس او پښه او یا دواړه پښې او لاسونه او یا هم کېدلی شي چې تنفسي عضله یې فلج کړي. نو که کله چې تنفسي عضله فلج کړه نو بیا په دې وخت کې عینی مرګونه هم منځته راوړلی شي. نو دا یوه فوق العاده ساري ناروغي ده او د ډېری ماشومانو ژوند د دې ناروغۍ له کبله د ګواښ او خطر سره مخامخ دی.
مننه ډاکټر صاحب. پښتنې به وروسته نورې هم مطرح کو، خو اوس له اوریدونکو سره غواړم چې ورته ووایم تاسو هم کولای شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ. زموږ د اړیکې شمیره ده 00202112 1501 او همدارنګه 00202112 1501. انداز موږ د واتس اپ شمیره هم ده، تاسو کولای شئ په واتس اپ هم اړیکه را سره ونیسئ. د واتس اپ شمیره به تکرار کوم 00202112 1501. ډاکټر صاحب، په دې تړاو راته ووایئ چې یو شخص څنګه مصاب کیږي، د مصابېدو لارې څه دي، مثلا کوم عوامل تر ډیره ماشومانو ته ګواښ پیښوي په دغه مرض کې؟
بله، دا خو په دې پورې اړه لري چې په هغه ځایونو کې چې د پولیو ناروغان په کشتون ولري، نو کله چې خدای مکه په کم کلی کې په کم خار کې یو د پولیو مثبته پیښه رامنځته شوه یا یو ماشوم په پولیو باندې اخته شو، نو دا داسې ویل کېږي چې د هماغه خپل چاپیریال 209 کوچیان د خطر سره مخامخ کولای شي. نو دغه ما تاسو ته مخکې ویلي چې د غایته موادو د لارې نه دا وایروس نورو انسانانو ته انتقالیږي. نو دغه غایته مواد خو زمونږ تاسو خو په دې باندې پوهیږو چې زمونږ لکه کورنۍ یو شخصي حفظ صحت چې ده دا ډیره کمزوري ده. زمونږ هیوادوال وسله هم د عجت طرفه کولو نه وروسته په اوبو او صابون سره لاسونه نه مینځي. همداسې زمونږ ډېری هیوادوال په ډېرو ځایونو کې دوی چې دي دغه د تغاوت عملیه یا دغه کم ډک جواب چې کوي نو دا په سرخلاصو ځایونو کې کوي، په یوازې دې چې په بندو ځایونو کې او یا دا چې د کمودونه چې دي اوس مخکې اصلي هغه فلش سیستم دی نو په ډېرو ځایونو کې دغه هم وجود نه لري. نو هغه ځایونو کې چې د تغاوت عملیه په خلاص شکل باندې کیږي نو بیا دغه په خلاص ډول چې کوم ځایونو کې دغه رواجونه دي یا مجبوریتونه دي نو دغه د دې ناروغۍ د سرایت لپاره ډېر زیات چانس برابرولی شي. نو کله چې دغه غایته موادونه د خاورو د لارې نه یا د لاس یا د پښو د تماس په اثر باندې دغه ککړ شي نو بیا دغه ککړ میکروبونه چې دي په تدریجي ډول سره خواړه او اوبه ککړی. کله چې دا اوبه او خواړه په دې باندې ککړ شول هغه د انسانانو خولې د لارې نه بدن ته داخلیږي او کله چې بدن ته داخل شو او هغه خواړه په دغه میکروب ککړو نو بیا هغه په انسانانو کې د پولیو وژونکي او تلپاتې معلومونکي ناروغي رامنځته کوي.
مننه ډاکټر صاحب. اوس به موږ هڅه وکړو چې د اوریدونکو پوښتنو ته هم ځواب ووایي، خو تر هغه د مخه دا چې نن د اکتوبر 24مه د پولیو یا د ګزان د محو ورځ ده، څه فکر کوئ په هیواد کې د دغو د محو لپاره هلې ځلې تر څه بریده بریالۍ وې په تیرو څو وروستیو کلونو کې او هو څه په کار دي چې ورته وشي تر څو موږ وشو کولای چې ماشومان خاصتا په لور پرتو سیمو کې هغه سیمو کې چې کلي او بانډې دي او تاسو د مخه ورته یادونه درلوده چې خلک د ژوندانه هغه اساسي امکاناتو ته مثلا لاسرسی نه لري او له سرخلاصو تشنابونو څخه استفاده کوي او یا هم هغه چاپیریال داسې نه دی چې له روغتیایي اړخه خلک پکې مسون واوسي، د حل لارې به څه وي ډاکټر صاحب؟
حل لارې خو البته یو خو همدغه دي چې لکه د تاسو غوندې دغسې رسنۍ چې ډېر لوړ د پوښښ کچه لري په ټول افغانستان کې او یا هم بی بی سی راډیو چې ده دا هم زمونږ هغه راډیو ده چې ډېر زیات خلک پرې اعتبار هم کوي او د بلې خوا نه ډېر پراخه د پوښښ کچه لري. نو د تاسو دغه راډیوګانې خو البته تاسو هغه تیر وخت کې همکاري او مرسته چې په دې لاره کې م کړې ده دا مونږ هیڅکله هیرولی نه شو. خو د مونږ تمه د تاسو دواړو نه د تاسو د راډیوګانو نه ډېره زیاته ده چې که تاسو نور هم زمونږ دغه برخو ته پام وکړئ، د خلکو ذهنیت روښانه کوي، خلکو ته هغه لارې چارې وښودل شي چې په هغې باندې د پولیو مخنیوی کېدلی شي. همداسې مونږ به تر ډېره بریده کوښښ وکړو چې په کلو او بانډو کې د دیني عالمانو د لارې نه د ممبر د لارې نه مونږ وکولی شو چې ټولنې ته د پولیو خطر هم بیان کړو، خلک د پولیو د خطر نه هم خبر کړو او د بلې خوا نه دغه حفظ الصحوي شرایط په پام کې ونیسي. یعنی په ډېره اسانۍ سره اوسمهال خو ګورئ دغه کرونا چې وبا چې په ټول نړۍ باندې اوس پل تور او کرغېنن سوری غورځولی دی، د دې د مخنیوي دپاره خو اوسمهال له نیکه مرغه واکسین پله پیدا شوی دی، خو د دې په څنګ کې نور هغه د مخنیوي تدابیرې چې دي د لاسونو بیا بیا مینځل او په سوبو او صابون سره د ګڼې ګونې ځایونو ته نه ورتلل او همداسې هغه څوک چې په دې ناروغۍ ککړ دي هغه په کور کې پاتې کېدل، دغه شیونه دا د پولیو دپاره هم همدې ته ورته مونږ غواړو چې ټولنه دغه شیونه مراعت کړي. ځکه که چېرته یو څوک په پولیو په میکروب باندې ککړي او هغه په اوبو او صابون سره د شلو ثانیو دپاره لاسونه ومینځي یا د هغه ماشومانو لاسونه ومینځي او د هغوی نظافت مراعت شي، انشاءالله واکسین خو ډېر ګټور دی، ډېر ګټور دی. خو یعنی د دغه وقایوي تدابیرو په پام کې نیولو سره هم د پولیو مخه نیول کېدلی شي. نو که چېرته زمونږ ټولنه پاکه وي، زمونږ وګړي د نظافت په ساتلو سره یا د دې په مراعت کولو سره یا دوی ته د پاکۍ او د نظافت ګټې بیان شي چې هغه د تاسو رسنۍ په دې کې ډېر کومک کولی شي، دیني عالمان زموږ سره کومک کولی شي. نو که خلکو دغه ذهنیت دوی ته ورسیږي نو زه په دې یقین لرم چې د واکسین په خوا کې دغه ټول ګټور تدابیر دي او په تېره بیا اوسمهال خو مونږ د نیکمرغه چې ګټور او اغېزمن واکسین په لاس کې لرو. پخوا خو زمونږ ستونزه دا وه چې مونږ به په هر کمپاین کې
ډاکټر صاحب په کمپاینونو او واکسینونو به وروسته خبرې وکړو چې څه ډول دا باید تطبیق شي او په کومو سیمو کې ډېر خلک ترې مثلا کولی شي ګټه پورته کړي او د کوم عمر ماشومانو ته باید ورکړل شي. خو تر هر څه دمخه دوستانو تاسو ازادي راډیو اوري د ژوند شتمنی پروګرام د روغتیا د ژوند شتمنی اوریدونکو لرو اوریدونکو برا وخلو ډاکټر صاحب تاسو به پوښتنې ځواب کړئ لغه پس په خبرونه کې پر واکسین او امدارنګ چې په کوم سیمو کې ډیر ورته د افغانستان اړتیا ده چې تطبیق شي پر دې به بحث ولرو. بل سلام علیکم، څوک لکم ځای څخه خبرې کوي؟
وعلیکم السلام، طالب خیر جوړیا
ورور، څوک لکم ځای خبرې کوي او پوښتنه مو څه؟
رحیم الله هم د هلمند ولایت څخه. د ډاکټر صاحب څخه مې دا چې څو ځلې په یوه ورځ کوچني ته ما واکسین ورکول چې تمری او کینه لري.
مننه له تاسو. لاړ بشو بل اوریدونکو ته که څوک په خط کې رسال لرو. بل سلام علیکم، څوک له کوم ځای څخه خبرې کوي؟
السلام علیکم
ډاکټر صاحب، د رحیم الله ورور پښتنه مو واوریدل چې له هلمند څخه مطرح کله دوی ته ستاسو ځواب څه دی؟
رحیم الله جان ورور، خو رښتیا هم چې ښه پښتنه وکړله دې ورور ته خو زم په خپل وار سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. نو د دې پښتنه خدا شو چې یو ماشوم ته په یو ورځ کې څو ځله د پولیو واکسین
هدف پیدا وي چې په کال کې به
نو په یو ورځ کې ماشوم ته هغه یو ځل واکسین ورکول کیږي، هغه دوه ساعت کې واکسین په یو ورځ کې د دې لپاره کفایت کوي، خو د دې لپاره چې ماشوم په بشپړ ډول د دې ناروغۍ په وړاندې خوندي شي، نو دا ضروری ده چې د یو کلنۍ پورې د تا 15 ځلې د پولیو واکسین ورکړ شي، او د دې په څنګ کې هر ځلې چې د پولیو د واکسین ټیمونه د دوی کورونو ته ورځي یا د دوی کلو باندو ته ورځي، نو دوی دې کوشش وکړي چې هغه خپل ماشومان د پولیو د واکسین ټیمونو ته راولي، تر څو وکولای شي چې دا ماشوم په بشپړ ډول د دې ناروغۍ په وړاندې خوندې شي.
مننه ډاکټر صاحب. بل اوریدونکو ته به ورشو. السلام علیکم، څوک له کوم ځای څخه خبرې کوي؟
السلام علیکم، نیک هیله احترامات تاسو ته او خواږه ملګری چې ازادي راډیو نه د صحت خبرونې ته غوږ دی ټولو ته سلامونه کوم.
ورور، څوک له کوم ځای څخه خبرې کوي؟
مننه خو سیاست الله صافی هم د سندونو کور لګمات.
صافی څه پوښتنه مو څه ده؟
مننه خو ځینې اشخاص دی یو نظر لرم دغه پولیو واکسین پسې خبرې کوي کنه، ځینې ناپوه کړی دي چې هغه پوهه نه لري صحت بخش کې، سم پوهه نه لري، وایي چې دا واکسین خلک تطبیق کی دا ډېرې ستونزې منځته راوړي او ښه نه ده. نو زه هغې ته توصیه دا لرم چې واکسین خو د ژوندي پر مړ پارازیت نه جوړېږي، بیا تطبیقېږي. او دوه درې پوښتنې مې د ډاکټر صاحب نه دي، هیله ده چې راته جواب کړي. دغه پولیو واکسین کچېرې د دریو سال دوه قطرو نه زیات استعمال شي، جانبي عوارض لري که نه لري؟ او بل پښتنه مې په ټول افغانستان کې پیخې سو ته رسیدلې، سو پیخې سب شوې دي. او درېمه پښتنه مې دا ده چې د پولیو ناروغۍ کوم اشخاص چې په پولیو ناروغۍ اخته وي هغه تداوی لري او که نه لري؟ ډېره مننه چې ماتم په خپرونه کې وفات.
مننه. کور ودان. بل اوریدونکی راخلو، څوک له کوم ځای څخه خبرې کوي؟ سلام علیکم.
محترم سلامونه، ډاکټر صاحب ته سلام کوم، فضل خدی ورداګ یم، د باندې چک ورداګونه.
ورداګ صاحب، تاسو مشخص پوښتنه څه ده ډاکټر صاحب څخه؟
مننه ډاکټر صاحب، مې سوال او پوښتنه دا غواړم، د پولیو لرو پرتو سیمو کې چې خلک ژوند لري کسان زیاتره دغه د پولیو واکسین د خپلو ماشومانو د پاره نه تطبیقي وي، مخالفت یې کو وی په روتلونکو کې د دوه ذهنیت خرابې وي، یعنی دوه خلکو د پاره د څه یو داسې نظر دی چې خلک دغه نظر واخلي چې د دوه تیارو نرنو تروشي هغه خپل ماشومان واکسین کوي، نه داسې واګوي ورکړو چې لرو پرتو سیمو کې زیاتره خلک خپل ماشومان واکسینی وي، په دوه خاطر باندې وي ذهنیتونه خرابې وي، نو داسې یو واقع دی. دغه غوړو یو
بحث ډاکټر صاحب سره لدی چې په دې مسله خبرې وکړه چې عامه پوهاوی باید لوړ شي تر څو خلک وشي کولای چې خپل ماشومان ته گزارن واکسین تطبیق کړي، بیا به هم د ډاکټر صاحب نظر راوخلو. په خو تر دې د مخ کې زموږ ملګری له لغمان ولایت څخه باندې کني ولې وا ډاکټر صاحب دغه پوښتنه دا و چې په ټول افغانستان کې تاسو ته امر شته چې څومره د پولیو پیخې دغه اوس مهال موږ لرو؟
نو بلې صاحب، ساتي صاحب ته هم په خپل وار باندې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم، د نیک نظر قدر کوم، ځکه چې دا زه فکر کوم هغه احساس دی د سره هیوادنې چې د خپل هغه د زړه خواله زموږ سره شریک د پروګرام په اړه مثبت نظر وړاندې کړ، نو د ده د نظر او د ده د احساس زه قدر کوم. نو پولیو د پښتنه وکړه چې پولیو واکسین که د دوه تاس کو نه زیات ورکو، البته دوه درې تاس کی چلو تاس کی د دې بعد اوسه لکه ناوړه اغیزه په ماشوم باندې نه وي. که فکر هم کړی کتری ته تاس په پروګرام کې زمونږ سره همکار اوسئ، نو موږ خپل رضاکارانو ته ویلي که چېرته تاسو په دې باندې پوه شوئ چې یو ماشوم د واکسین بیرته د خولې نه راویستو توی که او یا ګلم په مخ کانګې وکړي، نو بیا دویم ځل تاسو دې ماشوم ته دا واکسین ورکړئ. نو په دې کې خو ګورئ موږ ته داسې یو فکر پیدا کیږي چې دغه واکسین خو ټول به د توکړې نه یو اندازه به د معدې ته تیر شوی، خو بیا هم موږ پوره دوز بیا د سره ورکوو. نو دغه که چېرته د دوه څاڅکو په ځای درې ورکړ شي، دا کومه ناوړه اغیزه په ماشوم باندې نه پیدا کوي، ماشوم ته کوم خطر نه متوجه کوي. خو که چېرته لکه په زیاته پیمانه باندې واکسین تطبیقیږي د درې او څلور څاڅکو نه ډېر، نو بیا کېدلی شي، ځکه دا هم یو ژوندی کمزوری شوی میکروب دی، او زمونږ تاسو د ماشومانو لکه هغه غذایي رژیم دومره ښه نه دی، د دوی معافیت سیستم قوي نه دی، بیا دا خپله دا میکروب کېدلی شي په بدن کې فعال شي او خپله ناوړه اثرات پرېږدي. نو ښه خبره دا ده، د بلې خوا نه موږ دغه واکسین چې دی همدا دوه څاڅکي د هر ماشوم په سر سنجولی دی، نو که چېرته ماشومانو ته اضافي څاڅکي د پولیو ورکړو، نو بیا موږ کېدلی شي چې د واکسین د کمښت سره مخامخ شو. او د چې بله پوښتنه داسې کړې وه چې اوس مهال موږ څو مثبتې پېښې د پولیو لرو، نو هغه ده ته ویلی شم چې دا نیکه مرغه ده، نیکه مرغه چې اوس مهال موږ په ټول افغانستان کې هغه هم د دې کال په سر کې د جنوري په میاشت کې یوه د پولیو مثبته پېښه لرنه، چې هغه هم د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ نه راپور شوې وه. او د جنوري نه دې خواته د الله په فضل سره موږ هېڅ په پولیو مثبته پېښه نه لرو، نو دغه موږ دپاره یو غټه لاسته راوړنه ده، د پروګرام دپاره یو غټ زیری دی. نو که چېرته موږ په ښه کیفیت سره یو دوه کمپاینونه چې دا اوس هم تمه ده او پلان کړي دي دا ترسره کړو، نو موږ به وکولای شو چې د پولیو د وحشي وایرس هغه ګرځېدل په افغانستان کې کم کړو.
مننه ډاکټر صاحب. دا د جانبي عوارضو او اعراضو په اړه به وروسته خبرې وکړو، دا چې د بدن کوم عضلاتو ته ډیر زیان رسوي او څنګه کولای شي چې بیا یې مخه ونیول شي، آیا داسې کومه تګلاره شته یا علاج ممکن دی که نه. ښاغلی صافی یوه بله پوښتنه هم درلود، اخته شوي کسانو د هغوی د درملنې امکانات شته ډاکټر صاحب که څنګه؟
نو دا خبره دا پوښتنه یې هم ما ځواب کوله. خیر، دا زما لږ خپل شخصي نظر دی، باور وکړئ چې زه کله ویم د زړه د درد نه ویم. نو زه چې د پولیو ماشوم چې خیر دا خو د زړه د درد دی، دا د الله پاک خپله لورینه ده چې چاته ژوند ورکوي او د چا نه یې اخلي. خو زه په دې عقله باندې داسې ویم چې اسې زه د ما د خپل ذهنیت داسې وایي چې هغه ماشومان چې په پولیو باندې اخته یا هماغه وخت مړه شي، یعنې زه په هغو باندې دومره نه خفه کېږم، خو هغه ماشومان چې هغه په تلپاتې معلولیت باندې اخته شي، بیا ټول عمر یې د کړاو سره تیریږي، باور وکړئ په هغې باندې زه ډېر خفه کېږم. ګورئ، دغه حدیث مبارک دی وایي چې هغه نیکمرغه کورنۍ هغه کورنۍ ده چې په هغې کې ماشوم شته، ماشوم په کې شتون لري. او بدمرغه کورنۍ بیا هغه کورنۍ ښودلې ده چې هغې کې معلول ماشوم په هغې کورنۍ کې. نو دغه معلول ماشوم چې دی، دا رښتیا هم په خپله د دې ماشوم دپاره، د دې د کورنۍ دپاره، او د ده لکه د ټولې ټولنې دپاره بیا د اوږو بار جوړېږي، او دا بیا ټول خپل ټول ځان د کړاوونو او د ستونزو سره بیا پکې مخی. نو دغه شی نه چې دی، دغه بیا سره انسان رښتیا هم ډېر زیات ځوروي. نو د دې لپاره ما داسې ویل چې پولیو هیڅ علاج نه لري، که چېرته یو ځل ماشوم خدای مکړه په دې ناروغۍ باندې اخته شو، هغه تلپاتې معلولیت یې بیا د ده سره د عمر تر پایه پورې ملګری دی. که دا ډېرو مجهزو روغتیایي مرکزونو ته امریکا، لندن او دې ځایونو ته ورسي، نو ساينس په دې باندې تر اوسه په دې نه دی قادر شوی چې د دې درملنه په سمه توګه سره وکړي. او بل یو زموږ اورېدونکی چې د چکر ولسوالۍ نه و، نو ده د نظر هم زه قدر او ستاینه کوم. دا رښتیا هم چې په ځینو ځایونو کې زموږ هیوادوال د پولیو په اړه د ناوړه تبلیغاتو د اغېزې او اثر لاندې راغلي دي. نو په هغې کې لکه همدغسې نیک خلک لکه دا خپله دا د چک وردګونه چې موږ سره په اړیکه کې شوی و، نو دغه لکه په خپله د کلو په غونډو کې یا د دینی عالمانو د لارې نه کولی شي چې همدغه چې د خلکو ذهنیتونه روښانه کی او په خلکو کې د پولیو په اړه د پوهاوي کچه لوړه کی او د خلکو لپاره د دې ذهنیت جوړ کی چې خلک د خپل ضرورت وګړي او خپل کوچنیان په هغه ټاکلي وخت د پولیو د واکسین لپاره راوړي.
مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوري، ازادي راډیو د سهار لوونه د مخام تر وو بجو دیونه په ورځ کور دلای شي. اوس د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی او په دغه پروګرام کې د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مسول ډاکټر صاحب ګل خان ایوب میلمه دی او د پولیو یا گزرن د واکسین او د ناروغي پاړه په دغه پروګرام کې خبرې کوو. نن د اکتوبر 23 نیټه ده، د پولیو یا گزرن د محوي ور سره سمون لري. زه مجيب حبيب زایما زو بل اوریدونکو را خلو. سلام علیکم، څوک لکم زای څخه خبرې کوي؟ فکر کوم اړیکه پرې شوه. ډاکټر صاحب، هغه ماشومان چې د پولیو له ګواښ سره مخ دي، مثلا دوی یا واکسین شوي نه دي او یا د چې کم واکسین ورسېدلی، دغه مرض اکثرا د بدن کوم غړي متاثره کوي، کوم غړي ژوبلوي یا ضرر ورته رسوي؟
دا پولیو خو دا سیوانه روغی دا چې د بدن ډیر غړي لکه اخته کولای شي، ډیر وړو کې نارامي رامنځته کولای شي. ګوري لکه موږ تاسو دا عادي ریزوشونه زکامونه چې دي، دا لکه موږ تاسو د دې سره ډیر مخامخ کیږو. د دې پایل هم د غدې عادي ریزش په شکل باندې دی. ځینې وخت دا د ستوني دردونه هم د دې سره ملګري، او بیا د ستوني د دردونو نه ورخواته ډیر لوړه پیمانه باندې یا په لوړه درجه باندې تب هم ور سره ملګري. چې د دې په څنګ کې بیا دغه ټول شیینې چې دي دغه د تحمل وړ دي، یعنی دا تیریدونکي دي، خو خطرناک حالت چې دی هغه کله چې میکروب د وینې دوران ته داخل شو او د وینې د دوران د لارې مرکزی عصبي سیستم ته لاړ، نو مرکزی عصبي سیستم دا بیا فلج کوي یا د کارې غورځي. نو کله چې دغه مرکزی عصبي سیستم فلج شو، بیا په ماشومانو کې د یو لاس غړی یو طرف یا یو لاس او پخه یا دواړه لاسونه یا دواړه پښې او یا هم کېدلی شي چې هم لاسونه او هم پښې دا فلج کی.
مننه ډاکټر صاحب، د چین پر د گزارن پر علایم او عوارض مو خبرې وکړې. یو اوریدونکو به راوخلو ډاکټر صاحب چې دوی له کوم ځای اړیکه نیولې او پوښتنه به څوي. سلام علیکم.
وعلیکم السلام محترم ډاکټر صاحب، هیڅ سب ته سلام او تاسو ټول ته سلام وایم. موږ ډیر خوشاله یو چې په شفاف ډول په افغانستان کې د پولیو واکسین وشي او کور ته پور وشي. خو زموږ خلک ډیر بېوزله دي، یعنی زه یوه میاشت کېږي چې د بادغیس ولایت مرغاب ولسوالۍ یو بازار چې د کوستو په نامه دی راغلی یم، مګر کوم ماشومان چې دلته راځي بېخي خورا خوارځواکه دي، حتی چې د هغوی عمرونه زیات دي او وزن یې بېخي کم ده، او هیڅ یو داسې مستند نشته چې له هغوی سره مرسته وکړي او کوښښ وکړي. او دا خلک غریبان دي، خلک یې مالدار خلک دي، نو دلته هېڅ کلینیک هم نه لري. نو دا خلک به څنګه عام هغوی ترلاسه کړي چې کلینیک نه لري؟ او چې زه راغلی یم یو رضاکار هم نه لیدل کېږي چې خلکو ته معلومات ورکړي. زه خلک ته ښه یو لکم.
مننه. کور مو ودان. بل اوریدونکی راخلو. بل څوک؟
سلام علیکم. رو رحمت همدر در سره پاړی کې کېم له لغمان نه.
همدر چپ سلامونه در ورسیږي. پښتنه مو مطرح کړئ لطفا.
مننه رو را یو سلام ډاکټر صاحب ته، یو سلام ټول اوریدونکو ته. کنه پښتنه خو مې دغه داسې بعض ماشوم د سیمور زادي یا لاس یا پخې شلی دغه سوځه کې دی چې یو دیمه پښتنه نه داده چې ما خپل ځینی ماشومان لیدلی دي رو را کې ستن ورته وکړي د ماشوم ټوب کې کناټي کې کنه، نو هغه پخې بیا کار کړی دی او دغه ما خپل تسترګم لیدلی دغه سوځه کې دی چې دغه کم راک داسې هغه تستن ورسی یو بیا انسان دغه چې پل جایا په دې سره مخ کېږي دغه پښتنه ده.
مننه. کور مو ودان. ډاکټر صاحب مخکې لدې چې تاسو د دغه دوه اوریدونکو سوالونو ته ځواب وایئ، زه دا باید یاد کړم چې د نومبر په 8 نیټه په ټول افغانستان کې د ګوزانیا پولیو د محو لپاره 3.3 میلیون ماشومانو ته په ټول هیواد کې واکسین تطبیق کیږي. د دغه واکسین د تطبیق لپاره څه فکر کوئ چې هغه عمده ستونزې څه دي چې ډیری ماشومان تاسو فکر کوئ چې به برخې به پاتې شي او په کومو سیمو کې؟
مننه صاحب، نه پوهېږم چې لومړی دې هغه اورېدونکو پوښتنې ځواب کوم او که تاسو پوښتنې ځواب ته راشم.
مهرباني صاحب، څنګه مو چې خوښه ده
نو تاسو پښتنو ته راځم، بخښنه غواړم. اول به دا اورېدونکو راواخلو، د دوی پوښتنې به ځواب کړو، بیا به تاسو ته راشم. هغه اورېدونکي چې د بادغیس نه اړیکه نیولې وه، د ده رښتیا هم اندېښنه یې په زیاده اوس مهال رښتیا هم چې په ډېرو ځایونو کې زمونږ روغتیایي مرکزونه چې دي دا بند دي، او دلته هغه روغتیایي خدمتونه په سمه توګه سره چې هغه څه چې لکه مخ د مخه و اوس په هغې شکل باندې دوام نه لري. خو د عامې روغتیا وزارت دې ته ژمن دی چې دغه روغتیایي خدمتونه ټولو ته په مساوي ډول سره باندې ورسوي. البته تاسو پوهیږئ چې دا وروستۍ چې کوم په هیواد کې نظامي بدلون راغلی دی، د دې بدلون سره زیات زمونږ دکه هغه بانکي سیستم په افغانستان کې دا ډېر زیات زیانمن شوی دی. او که څه هم یعنی زمونږ هیوادوال دی نه ناهیلي کېږي، دغه بانکي سیستم په رغېدو سره به یعنی مونږ اوس هم په خپلو امکاناتو کې یا په خپل بانکي حسابونو کې کافي مونږ مالی لګښتونه لرو دغه شیینه به دغه خدمتونه به انشاءالله چې ډېر زر بیرته پیل شي. خو د خیر د تاسو د حوصلې نه، د تاسو د زغم نه چې په دې لاره کې کوئ، د دې مننه درته کوم. تاسو ته نور هم صبر او اجر غواړم. خو لکه بیا هم مونږ به وګورو، تاسو هم دعاګانې کوئ چې هر څومره زر دغه شته ستونزې هوارې شي، او په ټولو روغتیایي مرکزونو کې مونږ بیا د روغتیا خدمتونه هیوادوالو ته وړاندې کړو. دا زمنم او دې لپاره انشاءالله چې کارونه روان دي، دا کار به انشاءالله چې کیږي. او دغه بل ورور چې د لغمان نه دوی اړیکه نیولې وه، دوی په خپلو خبرو کې ویل شي بعضې خلک لکه د مور نه چې پیدا شوي موردادي لاس او پښې او دا یې پل شوي وي. او دا رښتیا هم دا ځینې داسې ماشومان شته دی له بده مرغه چې هغه د پولیو سره غلطیږي، چې دا پولیو نه یي. خو هغه لکه کم ماشومان چې په موردادي ډول سره د فلج پیدا شوي یا لاس او پښې شلوي، هغه د پولیو د کبله نه یي. د پولیو لکه شلیدل یا فلج چې دی، د نورو فلجونو سره توپیر یې په دې کې دی چې د پولیو فلج چې دی دا نرم دی، نرم دی، داسې شخ فلج نه دی. یعنی ډاکتران خو په دې ډېر پوهېږي، خو زمونږ عوام هم د دې اصطلاحاتو سره آشنا دي چې د پولیو لکه اوسې که دا لاس یې ته داسې راواخلي، دای داسې په ولاړه نشي نیولی، بېرته تپ لاندې ځمکې ته غورځېږي. همداسې که پښه داسې لاندې نه په زور سره ونه نیسي، هغه پښه بېرته ځمکې ته ځي. لکه داسې شخ فلج نه دی، پولیو فلج د نورو فلجونو سره چې هغه شخ دي، د هغې سره د دې تفریقي تشخیص بیا کېدلی شي. او دا رښتیا هم ده چې ځینې زمونږ ماشومان په کلو بانډو کې د پچکارۍ له کبله هم فلج کېږي. نو په دغه د دې کوناټي نه لاندې داسې یو رګ تېر شوی دی، لکه په عربي کې ورته رګ نسا ورته وایي. او مونږ ورته په دې د ډاکټرۍ په حساب باندې سیاتیک نرز ورته وی، یا د سیاتیک عصب دی یا رګ نسا ده. نو که په دغه رګ باندې چېرته دا د پچکارۍ ستنه ور برابره شي، نو بیا دا رګ که چېرته ووهل شي یا دا عصب ووهل شي، نو بیا ماشوم په هغې باندې فلج کېږي. نو ښه دا ده چې په کلو بانډو کې دغه
بیا په نورو روغتیایي مرکزونو کې دغه پیچکاری یا دغه انجکشنې چې دي دا د یو پوه با تجربه کس یا روزل شوي کس او یا هم د ډاکټر یا د فارماسیست د خوا نه دغه ظرفیت یا دغه پیچکاریانې وشي تر څو د دغسې فلجونو مخه ونیول شي. اوس راځو صاحب د تاسو پوښتنې ځواب ته چې موږ لکه د نومبر په اتمه باندې یو پراخ کمپاین په افغانستان کې پلان کړی دی. موږ غواړو چې د دغه کمپاین په مټ باندې لس میلیونه ماشومانو ته چې عمر یې د پنځو کالونه کم وي هغو ټولو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورسوو. په دې کمپاین کې زموږ تمه دا ده د نورو کمپاینونو په پرتله به د دې مزه او خوند به په دې کې چې لکه تیرو کمپاینونو کې هم موږ دې ته ورته پلانونه لرل. موږ به هر ځلې دغه لس میلیونه ماشومان په خپل پلان کې راوستل خو موږ په دې باندې نه توانېدلو چې د ټولو لس میلیونه ماشومان ته موږ واکسین ورسو. مګر دا ځل د اسلامي امارت په بری سره او په هیواد کې د سولې په راتلو سره زموږ تمه دا ده چې کېدلی شي چې د لس میلیونو نه ډېرو ماشومانو ته موږ واکسین ورسو، ځکه هغه ځایونه چې د مخه د امنیت له کبله زموږ تګ هم هلته مشکل و ستونزمن و. موږ د دې پروګرام نه څارنه او نظارت هم سم نه شو کولی. اوس د هر ځای د کې د واکسین د تطبیق نه د دې له څارنې نه موږ ډاډمن کیږو. نو یو شی چې ما تاسو ویلی چې د لس میلیونو نه زیات ماشومان هغه زه داسې ویلی شم چې کېدلی شي چې موږ د لس میلیونو زموږ هغه د هدف وړ ګروپ ماشومان چې دی د پنځو کالونه ښکته ماشومان دي. خو زموږ ماشومان لکه تاسو چې ورته اشاره وکړله خوارځواکۍ باندې اخته دي. ډېر خوارځواکي ماشومان هغې د پنځو او شپږو کالو لکه توپیر نه شي کېدلی چې دا ماشوم به پنځه کلن وي که شپږ کلن. نو بیا کېدای شي موږ د پنځو کالونه پورته ماشومانو ته هم د واکسین څاڅکي ورکړو چې په دې کې بیا کېدای شي زموږ ارقام د هغه پلان نه هم اضافه شي.
مننه ډاکټر صاحب. د روغتیا نړیوال سازمان راپور ښایي چې په دغه واکسین فکر کوم دوی به یوازې 3.3 میلیونو ماشومانو ته مرسته کوي، خو تاسو برنامه ده چې تر 10 میلیونو کسانو وګړو ته د واکسین په افغانستان کې تطبیق کړی او دا به په ټول هیواد کې وي. مننه دوستانو. تاسو ازادي راډیو اوري او نن د اکتوبر 3 د پولیو یا ګزند محوي ورځ ده. موږ په دغه خبرونه کې د روغتیا وزارت د کتابي معافیت مسول ډاکټر صاحب ګل خان ایوب لزان سره لرو او ستاسو پوښتنو ته به ځواب وایي. ډاکټر صاحب، مخکې له دې چې یو اوریدونکي ته ورشو، زه غواړم چې وپوښتم چې دغه واکسین د کومو عمر ماشومانو ته ورکول کیږي؟ آیا یوازې ماشومانو ته ځانګړي دي که په ځینو مواردو کې لویان هم کولی شي استفاده ترې وکړي او یا دوی ته هم د ګزند ګواښ متوجه دی که نه؟
بل سپتا ډیره خپښتنه وکړله. خو دا ناروغي چې دا یعنی په هر عمر کې انسانان اخته کولی شي. داسې ویلی شو چې یعنی په هر عمر کې انسان اخته کوي. خو هغه پیښې چې لکه سنجول شوي دي په هغو باندې لکه علمي کار شوی دی، څېړنې شوي دي، نو هغو داسې جوته کړې ده چې د پنځو کالو نخکته عمر ماشومانو کې د دې ناروغۍ خطر ډېر زیات دی. نو موږ اوس مهال د پنځو کالو نخکته ماشومانو ته دا واکسین په ټولو روغتیایي مرکزونو او د کلو بانډو کې او د کورونو د لارې نه دغه واکسین موږ تطبیقوو. ګورئ که تاسو فکر کړئ زموږ لکه حاجیان یا هغه زموږ هیوادوال چې د عمرو د پاره ځي بیت الله شریف ته ځي یا مخکې خطله اوس خو دغه لکه د کورونا له کبله حرمین هم بند شوي دي، خو هغه د مخکې کیسې که زه تاسو ته وکړم نو هغه هم همداسې دي. یا زموږ مسافرین به چې هندوستان هیواد ته تلل
همدا اوس چې ځي نورو هیوادونو ته د باندې ځي واکسین ورته تطبیق کیږي، ممکن دغه پولیو واکسین وي یا نور واکسینونه؟
بلې صاحب، همدغه ګوري د نورو هیوادونو په تېره بیا د هندوستان د هیواد پوښتنه ده. هغوی اوس مهال د پولیو نه خلاص هندوستان په نوم باندې اعلان کړی دی لکه دا څو کلونو په لړ کې. نو هغوی وایي چې یعنی زمونږ ټولنې ته بیا د پولیو یا د ګزن میکروب رانه شي نو ډېرو هیوادونو شپاغې کې بیا زمونږ دغه خبره د سعودي عربستان د دې لپاره کومه چې ځکه سعودي عربستان خو زمونږ تاسو ټولو مقدسات دي. یعنی هغوی چې د دې واکسین د دې میکروب نه دومره ډار لري او هغوی وایي چې تاسو هر حاجی چې په دې نیت لکه سعودي ته راځي نو که مخکې د هغې نه د واکسین د تطبیق سرټیفیکیټ یا تطبیق د ځانه سره ونه لري زمونږ خاورې ته دې نه داخلیږي. نو د دې نه ګورې مونږ اټکل کولی شو چې هغه ناوړه تبلیغات چې د پولیو د واکسین په اړه باندې کېږي دا په بشپړ ډول سره ردی ځکه چې د اسلام ګوري هغه اساس او بنسټ په خپله د همدغه سعودي نه مونږ ته شوی دی. نو چې سعودي دا شی نه مني تا سره نو دا نور کوم خلک چې
ډاکټر صاحب فکر کوم یو اوریدونکی لرو پر دغه مسله به روس سره خبرو ته دوام ورکړو. زه غواړم چې اعلان وکم دوستان تاسو کولی شئ په واتس اپ شمیره هم له موږ سره اړیکه ونیسئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00202212 شپږ 01 01. یو اوریدونکی لرو، سلام علیکم. سلام سلام ورور، څوک له کوم ځای څخه خبرې کوي؟
هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ ته خبر
کوم. نوم مو څه دی؟
نوم حبیب الله دی ورور.
حبیب الله، لطفا د پولیو یا د ګزن په اړه کومه خاصه پوښتنه له ډاکټر صاحب څخه لری مطرح کړ. بله، فکر کوم اړیکه فریش ولا. دوستانو، تاسو ازادي رادیو اوري روختیا د ژوند شتمنی پروگرام دی. په دغه پروگرام کې د امیر روختیا وزارت د کتلوي معافیت مسول ډاکټر صاحب ګل خان حیوب را سره په خبرونه کې دی. ډاکټر صاحب، په دې به خبري وکړو چې ځینی مخالفتونه د پولیو د واکسین د تطبیق په اړه په افغانستان کې موجود دي. دغه د لڅ سرچینه اخلي او څنګه کولای شو سره مبارزه وکړو؟ څنګه څو شی وړاندې تاسو هم په یو ډول ورته اشاره درلودله، مهرباني سره.
نو تبه سپ په دې کې شک نشته دی چې هر ښه عمل چې دی هغه بد عکس العمل هم د ځانه سره لري. دغه د لاس ګوتې چې موږ تاسو وګورو دا هم ټولې سره یو برابر نه دي. او دغه د خلکو یا د ټولنې د وګړو د دې ذهنیتونه هم یو شان نه دي. نو طبعا په دې ټولنه کې یعنی په دې بیا هم زه خوشاله یم، شکر ځای دی چې یعنی اکثریت ټولنه د دې پولیو د پروګرام چې دا د دې سره مثبت نظر لري، دوی د واکسین قبلې خو هغه دې زیات محدود شمیر کسان دي چې په دې حق لباندې د دوی نظر منفي دي. او یا هم یو شی چې زه تاسو ته ویم چې د دې لکه منشا پیدا کول خو مشکل کار دی. خو په ځینو ځایونو کې موږ تاسو پوهیږو چې دا پولیو کمپاین که موږ تاسو اجرا کوو نو طبعا په دې کې خو یو محدود شمیر کسانو ته دوی ته د کار زمینه برابرېږي. نو خو که چېرته په یو کلي یو بانډه کې اوس فرضاً مثال زه راوړم، زمونږ په یو ولسوالۍ کې 50 کسه لکه رضاکارانو ته ضرورت وي. نو دغه 50 او په دې ولسوالۍ کې که وسنجول شي نو په دې کې لکه د 15,000 په شاوخوا کې کسان د دې لیوالتیا لري چې دغه پروګرام کې ځان شامل کړي او د دغې نه هغه په زحمې نه ځان برخمن کړي. ځکه چې اوس وخت کې خو دغه خپله د افغانستان اقتصاد ډېر زیات ځپل شوی دی، نو په ټولنه کې بیکاري کچه هم زیاته شوې ده. نو دغه د 50 کسانو په ځای 50,000 کسان خو موږ نشو کولی چې دې پروګرام ته راولو. نو طبعا په دې کې بعضې خلک هم داسې دي چې د دې پروګرام نه ناهیلي شي، بیا د پروګرام په اړه باندې یوه ناوړه تبلیغ وکي هغه ناوړه تبلیغ په تبن بیا دسی چې د دې خبرېدل نور زینو ته بیا د هغه سره نور اضافي خبرې پیدا کول په ټولنه کې د خو زمونږ د ټولنې یو لکه رواجم دی یو اصل به په شکل باندې باید ته ومنو. نو زیات وختونه کې د دغه د ناوړه تبلیغاتو منشا له دغه ځایه پیدا کیږي چې لکه پروګرام کې که کم کسانو ته ځای پیدا نه شي نو بیا هغه ناوړه تبلیغاتو باندې لاس پورې کوي او همدغسې بیا ټولنې ذهنیت ګډوډوي او په پروګرام باندې منفي اغېز لري. خو که چېرته تاسو غوندې رسنۍ زموږ سره ملګري شي بیا هم زه خپل هغه غوښتنه تکراروم چې لکه د دیني عالمانو د لارې نه او د ټولنې د مخورو کسانو د لارې نه که چېرته دوی په خپلو دې مبارکو خولو باندې ژبو باندې یوه مثبته کلمه د پښتو د پولیو په دپاره راوړي نو زه په دې اندېم چې د دې پایلې به ډېرې مثبتې وي او موږ خپل هغه موخو ته په اسانه سره تکیف ورسېږو.
مننه ډاکټر صاحب. د عامې روغتیا وزارت د کتلي معافیت مسؤول ډاکټر صاحب ګل خان حیوب و چې په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن واکسین او د دغه مرض پر څرنګوالي له ازادي راډیو سره په ژوندۍ بڼه د روغتیا د ژوند شتمنۍ په پروګرام کې خبرې کولې. زه مجیب حبیبزی همدلته په دغه خبرونه کې له تاسو خدای پامانی کوم تر بیا چې په خبرونه کې بلونه کې تاسو چوپړ ته ازیریګو علامو مل او خیچاري.
د پارا د ماشومانو راتلون کچارا مور او پلارا د خدای د پارا د ماشومانو راتلون کچارا د ماشومانو راتلون کچارا ماشوم زرغون شي د واکسین ساس کی ورتا ژوندون شي پام چې ته پاتې ماشومان شي چلو شي ګلګل چې خزان شي چې خروان شي د ژوند پلارا د ماشومانو راتلون کچارا مور او پلارا د خدای زپارا د ماشومانو راتلون کچارا د واکسین څاڅکې کلو باندې د مور د پيو په شان حلال دې د ګوزن ما خا پرمي وکړي تاسو ما شومبا خرالو دي چې دا د واڅکې یو سکلیارا د ماشومانو راتلون کچارا مور او پلارا د خدای د پارا د ماشومانو راتلون کچارا ماشوم چې روغ وي روغ رسیدی خپل او خپلوان تا و ټول بشر تا هر یو انسان تا ماشوم روزانه مهمه چاره د ماشومانو راتلونکی څاره مور او پلار د خدای دپاره
آزادی رادیو لوونه تروو